دي بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بې وزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تږې سره مخامخ دي. ځکه که چېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې 24 کورنۍ هره ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دوی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دغه 30% خلک چې دي دغه کوم 30% کوم خلک چې دي دوی د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي. او همشنان په ټوله هیواد کې په سلو کې 10% د خپلې اړتیاوې لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې 10% خلک کولی شي خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، خو مګر 9% کسان چې دي هغوی نشي کولی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخیستی وي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کېږي تر څو هغوی د خپلو اولادونو روزنه وکړي. نو په سلو کې د 6.8 له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي. نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 40% وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره مخامخ دي. که چېرې موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافیې چاپېریال ته متوجه واوسېږو، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له بډایه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. که چېرې موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولی شو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هېواد افغانستان وزن راپورته کړو. نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هېواد ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هېواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، بلکې څو دغه کومه کرنیز حاصلات چې مراته سو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واسطو. نو موږ ویلی سو نه یوازې چې کرنی اړتیا مراته سو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیز محصولات د صنایعو او د هیواد د صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مراته سو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي. ترنوز د کونکو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداري پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپله لومړنۍ پکچور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم ولري، هغه هیواد کولی سي د ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکچور دی. ښه اقلیم کولی سي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکټور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي. او خاوره باید بشري واوسي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر اوسېږي تر څو بزګران وکولی سي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کېږي چې سمه حاصل هیزه ځمکې لري. نو موږ ویلی سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت واوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګونه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي. چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ کدرمنه وګلالې ځکهونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو، چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي، نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا د خپل خوراکي توکي ځینې برابري نشي کولای چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري یې پکښې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول یې هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري، خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نښه له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویلی چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره او ایده یې خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول، دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تر دې دم پر تاسو پوسی او سیږي وسام د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسیږي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده، او نورې انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. قدرمنه زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعتخیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سون توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هکله پلټنه وسپله، چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو لخوا څخه دا څېړنه ترسره شوله، او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته، چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغو څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې دی موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دغه انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپله په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوهم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنې موږ نشو کولی چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کومو سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو ځکونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکو وړ سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پورې پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه. دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو، باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویلای شو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ، پایان نه لري، همداسې روانې دي، روانې دي. موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي، سبا یخ دي، یعنی نن ورځ تاو ده، ورځ دي، سبا یخه ورځ ده. لمر هم نوی کیږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه، یوه ورځ وي. نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته ویل کیږي. خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلای شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، یعنی نه نوی کیدونکو سرچینې شي چې هغه بیرته نه نوی کیږي لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپز سي بیرته مرو تاسو د ډبرو سکاره نه سوزین جوړول نیپ دی همدارنګ غاز دی کچری مرو تاسو وسوزه وو بیرته مرو تاسو هغه غاز نه سولاس تراوړل نو دغه سرچینې ته بیا نه نوی کیدونکو سرچینې هم زیر موي کیږي چې ورسته د یو سمودې څخه مرو تاسو لاسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اخستر کیږي همدارنګ د دې تشنګ درنوز د کونکو بله برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جمله څخه شمېر کیږي چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفت او غازو د سپزولو څخه لاسته راوړل کیږي چې د چاپیریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکړي از موږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او غاز پیدا کیږي نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده هغه سیندونه چې دي په دې کې مرسته کوي د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو نو درنوز د کونکو هره د چې تاسو در دیدم پرې پوسی وو اوسې یو ځل سم معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسې یو سم د لوس راتلونکي برخې ته پدې کې کورنۍ دنده د بس فنون دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي لومړنی سوال افغانستان د کرنې لپلوه څه ډول انرژي ده لری د ایم سوال انرژي اهمیت څه شي دی از مش پښمن کې نور نه درنو کدر منځ د کون کوز مر استاس دنن وزلوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېر هل د چې سپو سی وو اوسې تر بل د ستر پر ساس بدرنه حضور کې حاضرین د لپمان
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
او بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام من نیک خلای و احترامات مقبول کی کدر من اوګل لیس کون کو زبرشت هغه پاری وزل به هم تاسو ټول تشه غاس پای ما د ول سب ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوستا هله د چ تاسو ټول کدر من اوګل لیس کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سیر د صحت چم بو پتن می کدر من زکون کو د تل به سیر وزل به هم یاد وری کو ما هله دین چې تاسو د نن مزین بلوست پل کان تاسو ټول پر زده کون کی باید له خپل زانو سره بل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتابچه او کلمن ول تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ کدر مونږ غواړو چې کوم کورس مو راستاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات وې ولایتونه او مرکزونه یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت یعنی موږ به نن ورځ مو د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق له معلومات ولولو نو هیله ده چې تاسو ټول درنه کون کې د لوست پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو نو ځکه کو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې سم نفساسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل پزان کې خپل ځان ته اداري تشکیلات لري چې هغه خپل اداره یا هم خپل حکومت پر منیجمنت کوي نن ورځ موږ تاسو سره د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسته راوړو په ژو کډر منځ ته کون کو په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو چې غزه من الله خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جمهور څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شه و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمه وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جمهور څخه یې په خپل د ختیځ سیمه علي حکومت و دویم سویلي سیمه علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یادېدي چې دغه حکومتونه غازي امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته سوي وو. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل سوي وو، نو په هغه وخت کې په 1923 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و، همدارنګه پراخې ابزو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګې او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې، او همچنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیاتې ستونزې رامنځته سولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه وو برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیاتې ستونزې له رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نه سوای کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډېر کم و، او همچنان د دوی منیجمنټ یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدنه. نو په 1923 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغییرات منځته راغلل. کله چې دا تغییرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې یې په 19 واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاوره پر څو تقسیم بندي یې کړله، وی ویشله، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والي په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والي به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والي په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپله وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سوی. کپلان او خلاص ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، د ولسوالۍ اداره کول چې و د ولایت د خواسخه کېدل، یعنی د کوم ولسوالۍ اداره چې و د ولایت په غاړه و، او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایي قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواسخه ټاکل کېدل او خپلې دندې به دوی سرته رسولې، چې د والي نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لومړی به والي ټول نظر پراشو، ورسره د هغه څخه د ولسوالۍ کارونه چې به و هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والي له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلې، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والي کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1920 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغییرات راغلل، چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 ته پورته سو، چې 4 ښاري ساحې وې او 204 ولسوالۍ رامنځته سولې، چې 3.5 اصلي او فرعي کلی پکې شامل و، چې وروسته بیا د هغه څخه په 1950 مریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بلې دایکنډي و، د هم اور 8 سول یا هم ورته اضافه سول. خو په وروستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوری یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4 ته پورته سو، چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 343 ولسوالۍ او 100 موقتي ولسوالۍ باندې وویشل سو، چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپل یې هم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده، چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې جدول لیکل دي چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مکمل 4 ولایتونو نمونه، همچنان د هر ولایت مرکز موږ تاسو ته په نښه کړی دي، او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې موږ تاسو ته په نښه کړی دي، چې له هغو جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 وایم، او نور ټول 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول له خپل ځان منظم او سره ولې او په منظم ډول سره به زده کوي. نو درنو زده کوونکو، په جدول کې موږ تاسو په لومړني شمېره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی، او هم چې نن دې ولایت مرکز شار چې دی هغه خپل د کابل شار دی، چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار شار دی، او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,800.34 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات شار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسېږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کېږي، دا هم 40,000.9 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې رسې. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی، مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد شار دی چې 0.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زده کوونکو، تاسو خپل ځانو سره خپله تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کېږي، یعنې هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشتي چې دغه اوسیدونکي په بېلابېلو لاملونو له مخې څخه په بېلابېلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي، خو موږ او تاسو دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهېږو. درنو زده کوونکو، عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنې د اټکل له مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمېر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دي، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم او هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي، په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمېر بیا په کم اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پر مخ تللو اندازه سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنی دي د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نورو ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې تر څنګ درمن او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی، په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنې کوي، چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5,000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د برق څخه پیلېږي، یعنې د برق ښار څخه پیلېږي، چې موږ او تاسو په لوست کې ولوستله چې د بلخ ښار مرکز سری په خپله مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي، او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پر پرمختیا ورکړی ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، د اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بېلابېل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بېلابېلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم چلکې او سیندونو غاړو او د خلکو د بېلابېلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپېریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې د استوګنې په سیمو باندې بدلې کړي دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هیواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټول هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، اغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه الیشنګ، او د دې تر څنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې تر څنګ که درمل زکون کوز مرسته سره د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو زکون کوز مرسته سره د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت علاقه مند.
خلق رو.